The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ده نن د نهې ورځ 2018 کال د مئی د میاشتې دویمه نیټه ده وخت شوی دی پاکستان کې د ماښام شپږ په افغانستان کې دی د ماښام پنځه نیمې په واشنگټن ډی سی کې د سهار نهه بجې دی د ډیوه یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو په دې خبری خپرونه کې به په یو شمېر مهمو موضوعاتو تاسو ته تفصیلي رپورټونه او تازه خبرونه وړاندې کوو خو لاول د خبرونو سرټکی
له نن څخه شپږ کاله مخکې په همدې ورځ یعنې د مې په دوهمه نیټه د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بټ آباد ښار کې د امریکایي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو. څېړونکي وایي د پاکستان پوځي مرکز ته څیرمه د اسامه بن لادن وژل کېدو په اړه لا اوس هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي.
پکار نه چې دا غي حقیقت اوس را برسېره شي او خلکو ته وښودل شي چې یاره په دې کې چا کمزوري وه، دا چا ساتلې یا چا نو ساتلې، اوایا دې کې څوک سلاکار او نو سلاکار هغه په ګوته کړی شي.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړو وروستو فاټا سیاسي اتحاد هم د قبایلی سیمو اصلاحاتو ته قانوني شکل ورکولو کې په تاخیر د حکومت په خلاف د احتجاجونو پیل کولو اعلان کړی او یو قبایلی مشر وایي
دی که حکومت د چلول نه کار دی نو د بدقسمتۍ ته د پښتنو افغان قام سره ټول عمر یا بالخصوص د قبایلی سیمو د پښتنو سره یا د چل نه کار اخیستی شو یا د زور نه.
او د عراق په ختیځ ښار موسل کې د یو موټر بم په چاودنه کې د یو شمېر کارپوهانو هغه ویره تاییدوي چې پوځي عملیات کولی شي داعش په پوځي برخه کې مات کړي خو په سیاسي ډګر کې نه.
سرټکې تاسو واورېدل، غوږ شئ اوس د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان په بټ آباد ښار کې د نړۍ د تر ټولو سترې ترهګرې شبکې القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو شپږ کاله پوره شوي، خو نن هم د پاکستان خلکو ته نه ده معلومه چې هغه څنګه د سخت لټون سره سره د اوږدې مودې لپاره په پاکستان کې اوسېده. شپږ کاله مخکې په همدې ورځ یعنې د مئی د میاشتې په دوهمه نیټه په 2018 میلادي کال کې اسامه بن لادن د خیبر پختونخوا په بټ آباد کې د پاکستان د پوځي اکاډمۍ تر څنګ د شپې په تیاره کې د امریکایي پوځ په یوه حمله کې وژل شوی و. خو دا پوښتنه تر ننه په خپل ځای پاتې ده چې آخر څنګه د امریکا په مشرۍ د نړیوال اطلاف لخوا د سخت لټون باوجود هغه د پاکستان د پوځي اکاډمۍ تر څنګ خپله یوه قلعه کې د شپږو کالو څخه تر زیاتې مودې له خپلې کورنۍ سره دیرو او د پاکستان پاوز او استخبارات پری خبر نه و.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په خپل انتخابي کمپین کې لوس کړی و چې که صدر جوړ شو نو ډاکټر شکیل افریدی د قید نه راوستل به د هغه د دوو منټو کاری. خو د امریکا یو وتلی اخبار واشنگټن پوسټ نن لیکي د صدر ټرمپ د حکومت لومبنۍ سل ورځې پوره کېدو باوجود هم ډاکټر افریدی د خوشي کېدو هیڅ آثار نه ښکاري. د پاکستان داخله وزیر چودري نثار علي خان هم د ټرمپ په دغه بیان سمدستي عکس العمل کې ویلي وو د ډاکټر شکیل افریدی د قسمت فیصله به د پاکستان حکومت کوي نکه ډونلډ ټرمپ. واشنگټن پوسټ لیکي صدر ټرمپ ته معلومه شوې چې دا یو آسان کار نه دی او پاکستان هم هیڅ اراده نه لري چې زر تر زره دغه مسله حل کړي. ډاکټر شکیل افریدی باندې تور دی چې هغه د اسامه بن لادن په لټولو کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې وه.
ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ ډیوې ته غوږ یاست او یو خبر چې همدا اوس موږ ته راورسېد. د پاکستان د استخباراتو مشر نن د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته رسېدلی. یو امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ډیوې راډیو ته ویلي د پاکستان د استخباراتو مشر ښاغلی نوید احمد کابل ته د یو پلاوي په مشرۍ ورسېدلی دی او له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د امنیتي وضعیت او همداراز له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په لارو چارو باندې به خبرې کوي. د افغانستان اجرایه ریاست چارواکي وایي د پاکستان د پارلمان د پلاوي او د هغه هیواد د لومړي وزیر د بلنې پر بنسټ به په نږدې وخت کې اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله اسلام آباد ته سفر وکړي. چارواکو ویلي کابل ته د پاکستان د پارلمان د رئیس په مشرۍ راغلي پلاوي له ډاکټر عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې له پاکستان څخه لیدنه وکړي. د څېړونکو په وینا د کابل او اسلام آباد چارواکي باید له دې وروسته هغه ژمنې چې په دوه اړخیزو ناستو کې کېږي د هغې د عملي کولو لپاره اقدام په صادقانه توګه ترسره کړي. په دې اړه پام وکړئ بشپړ راپور ته چې له کابله حقمل روان را لېږلی.
د اجرایه رئیس ویان مرستیال جوید فیصل وای تر دې دمه پاکستان ته د ښاغلي عبدالله عبدالله د سفر کره نیټه او د هغه هیواد له چارواکو سره د خبرو ایجنډا نه ده ټکل شوې، خو ښایي چې په نږدې وخت کې دغه سفر ترسره شي. جوید فیصل زیاته کړه اجرایه رئیس ته د پاکستان د پارلمان د پلاوي له دعوت څخه وړاندې د هغې هیواد لومړي وزیر هم د سفر کولو رسمي بلنه ورکړې وه، خو په هیواد کې د وروستیو ناامنیو له امله دغه سفر ځنډیدلی دی. همداراز کابل ته له پاکستان څخه راغلي پلاوي پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره د لیدنې پر مهال هم نوموړي ته له هغه هیواد څخه د لیدو بلنه ورکړې. د سیاسي چارو افغان څېړونکي او د ولسي جرګې پخوانی غړی کبیر انجبر د افغانستان او پاکستان ترمن د ښو اړیکو د بیا پیل لپاره د حکومتي چارواکو سفرونه ګټور ګڼلې. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د پاکستان د قبایلی سیمې د اصلاحاتو په لړ کې د قبایلی سیمو سیاسي ائتلاف ته احتجاج اعلان کړی. دغه اعلان نن په یو سیمینار کې شوی. دغه ائتلاف وایي د قبایلی سیمو د پارلماني غړو سره به په قبایلی سیمو کې اصلاحات ځنډولو پر ضد احتجاج کې اوږه په اوږه ولاړي. دوی زیاته کړې حکومت دغه عمل شروع کولو کې د لملیټ نه کار اخلي چې دا د ټولو سیاسي ډلو او د فاټا د خلکو لپاره د پریشانۍ خبره ده. امریکا وایي روان کال به په افغانستان کې د داعش تندروار ډلې ته ماتې ورکوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند کیپټن بیل سالوین ویلي په افغانستان کې لمخه له 2500 څخه بیا تر 3000 پورې د داعش وسلوال موجود و، خو ډیری یې تښتېدلی دي یا په جنگ کې وژل شوي او اوس یې شمیر تر 800 پورې دی. د فرانس خبري ادارې ته نوموړي ویلي دوی ښه موقع لري چې سږ کال ټوله تباه کړي، او لکه څنګه چې د نړۍ په نورو برخو کې داعش تباه کړی دا به ورته واضح کړي چې افغانستان د دوی د راتګ او حملو کولو ځای نه دی. په افغانستان کې لومړی ځل د داعش وسلوال په کال 2015 کې د پاکستان پولي ته څیرمه ختیځ ننګرهار او کونړ ولایتونو کې راښکاره شوي وو، او ځان ته د داعش خراسان نوم ورکړی. د دغه وسلوالي ډلې په ضد تیره میاشت امریکا په ننګرهار کې تر ټولو غټ غیر نیوکلیایي بم کارولی و چې تر اوسه په یوه جګړه کې نه دی استعمال سوی. پینټاګان وایي د دغه بم د کارونې مرام د داعش وسلوال له منځه وړل و چې په کې سلو ته نږدې داعشیان وژل سوي دي. امریکا دا وخت په افغانستان کې 8400 عسکر لري چې په ناټو پورې مربوط دي، او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او په جګړه کې ورته د مشورې کار کوي. دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د سېشنبې په ورځ له یو بل سره ټلیفوني خبرې وکړي. دا به د دواړو مشرانو ترمنځ په سوریا کې د امریکا د تیرې میاشتې له پوځي برید وروسته چې روسیې غندلی و لومړنۍ خبرې وي. سپینه ماڼۍ او کرملین دواړو د دغو ټلیفوني خبرو تایید کړی، خو دا یې نه دي ویلي چې دغه خبرې به په کومو مسلو باندې ترسره شي. تمه ده دواړه لوري به د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه او د بشار الاسد له رژیم څخه د روسیې په ملاتړ باندې خبرې وکړي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د ملاقات رضا خودلو باوجود واضح نه ده چې دغه شان به وشي. د ګل پورې د ټلویزیون بلومبرګ نیوز سره مرکه کې صدر ټرمپ ویلی وو چې هغه به د شمالي کوریا د مشر سره لیدل غواړي، خو چې کله ورته حالات برابر شي. وروسته د وایټ هاوس پریس سیکرټري شون سپایسر بیا واضح کړه چې وسه پورې د دې لپاره هیڅ شرایط نه دي ټاکلي شوي.
د متحده ایالاتو پوز وای په جنوبی کوریا کې د میزایلو د دفاع لګول شوی سیستم د دې توان لري چې د شمالي کوریا لخوا د ممکنه توغندیو بریت خونسا کړي. د تات په نامه د میزایلو د دفاع دغه سیستم د امریکا په مرسته په جنوبی کوریا کې جوړ شو چې د امریکایي چارواکو په وینا په راتلونکو میاشتو کې به هم پرې کار روان وي. د میزایلو د دفاع یاد سیستم په سیونګي سیمه کې د ګلف د لوبو په یو میدان کې ځای پر ځای شوی چې د شمالي کوریا څخه د ممکنه توغندیو بریت مخابه پرې ونیول شي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا کاروباریانو ته ټیکس کې مراعات ورکولو وړاندیز باندې چینی چارواکو سخت فکر ښودلی. دوی وایي د ګام سره به لکه د ټیکس یو جنگ شروع شي او چین نه به کمپنیانې وتل شروع شي، خو څېړنکاران وایي دې سره د دوو عالمي اقتصادي قوتونو ترمنځ د ټیکس د کمولو زغل شروع کېدای شي. یاد دی د تیرې شروع په ورځ د ټرمپ انتظامي وړاندیز کړی و غټو کاروبارونو دپاره به په ټیکس کې د 15% نه 15% پورې راکموي.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویان وایي چې سپین ماڼۍ ته یې د فلیپین ټول واک ولسمشر ځکه رابللی شي په ستراتیژیکه توګه شمالي کوریا په سیمه کې یوازې کړي. د سپین ماڼۍ ویان شان سپایسر وویل چې دا به یوه ښه موقع وي چې په سیمه کې له هیوادونو سره په ګډه کار وشي کوم چې کولی شي په شمالي کوریا باندې د اقتصادي او سیاسي فشار راوستلو جوګه وي. د وړاندې وویل له شک پرته چې زموږ ملي ګټې او زموږ د خلکو خوندیتوب د ولسمشر له لومړیتوبونو څخه دي.
او د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي په روس کال د امریکا فوزی ادارو کې د جنسی زیاتو پیخې په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو کمې وي. د ګول پورس دفاع وزارت خپل رپورټ کې وایي 2018 کې دغه قسمه واقعاتو شمیره 14,900 وه، خو چارواکو زیاته کړې د جنسی زیاتو پر ضد جنگ لا ختم نه دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو اوقدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غږ دی وی ته غوږی یاست. یو ساته خبرونه نیغ په نیغه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سټکو کې مو اوریدل، لنن څخه شپږ کاله مخکې په همدې ورځ یعنی د مې د میاشتې په دوهمه نیټه د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابټ آباد ښار کې د امریکایي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو. څېړونکي وایي د پاکستان پوځي مرکز ته څیرمه د اسامه بن لادن وژل کېدو په اړه لا اوس هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. له پاکستان نه پری د ډیوی خبریال احسان احمد خان دا راپور لیکلی.
په 2 مئی 2011 کال کې چې د نړیوالې ترهګرې ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن د ابټ آباد فوزي خارګوټي په یو غټ کلا کې امریکایي فوزي عملیاتو کې ووژل شو، نو دا څرګنده شوه چې دغه د ترهګرې ډلې مشر چې نړۍ په لټون وه تر وو کلونو د غزای کې پټ اوسېدلو. د اسامه بن لادن ابټ آباد کې د پټ اوسېدو په اړه چې وروستو یو شمېر پوښتنې هم راوچتې شوې چې آیا څنګه دغه ښار کې د نړۍ څخه ځان پټ ساتلی و، دا او د دې سره تړلي نورو پوښتنو د لټنې دپاره چې حکومت د ابټ آباد کمیشن هم جوړ کړو او د جسټیس جاوید اقبال په مشرۍ کې کمیشن خپل راپور او لټنې حکومت ته وسپارلې. خو نن چې د دغه پیښې شپږ کلونه سرته شو، بیا هم دغه راپور د حکومت لخوا ولسته مخامخ کړی شوی نه دی. د دفاعي چارو څېړنکار جنرال ریټایرډ طلعت مسعود په وینا د اسامه بن لادن په ابټ آباد کې د موندلو له وجې هیواد د ډېرې بدنامۍ سره مخ شو او د دې په شا ذمواري د چا وه او څنګه اسامه بن لادن په دغه خارګوټي کې اوسېدلو، دغه هر څه د کمیشن د راپور څخه څرګندېدای شي. خو په کار وه چې دغه د کمیشن راپور څرګند کړی شوی وی
یہ ناکامی کی وجہ سے، ان ایجنسیز کی ناکامی کی وجہ سے اسامہ بن لادن 7 پاکستان میں رہا اور ایسے مقامات پر رہا جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اتنے نزدیک تھے، یا واقعی میں پایا گیا تھا یا ہمارے لوگوں کو اس علمی نہیں تھا کہ یہ یہاں مقیم ہے.
دیوائی دا چا دا ناکامائی او دا کم ادارو دا ناکامائی لکبلا اسامہ بن لادن ابٹ آباد کی تر وو کلونو اسے دلو او پدا سے زی کی چھ فوز تا دیر نزدے وو. آیا په رښتیا د پټ ساتل شوی وو او که زموږ سکیورټي ادارو ته معلومه نه وه چې د دغلتا اوسېدلو؟ جنرال طلعت مسعود زیاته کړه دغه غونډې کمزوریانی او ناکامۍ چې د چا په برخه وي هغه د کمیشن د راپور څخه څرګندېدای شي، خو پاکستان کې دا یو روایت جوړ شوی دی چې د کمیشنونو راپورونه چرته هم ولسته مخې ته نه راوړل کیږي. سړنکار او د فوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر وای په کار ده دغه راپور سرګن کړی شي او د راتلونکي د پاره هغه کمزوریانو څخه ډډه وکړي شي کوم چې د هیواد په مخ د بدنامۍ داغ جوړولو سبب ګرځي. په دې اړه نوموړی وویل
په کار ده چې دا غي حقیقت اوس را برسیر شي او خلکو ته وښودل شي چې یاره په دې کې چا کمزوري وا، دا چا ساتلې یا چا نو ساتلې، یا امریکې ته څنګه پته لګېدلې او هغوی څنګه بوته، او زموږ د دفاعي نظام کې کم دندو کم کمزوري وا او چې دا غي نه هغوی فایده واخیسته، او آیا دې کې څوک سلاکار وو نو سلاکار هغه په ګوته کړی شي، او آینده د پاره د داسې پیښې د نیولو او چې کوم ریکمنډیشن ورکړی شوي هغه ښکاره شي. د دغې باره کې د کمیشن غړو هم دا ویلي دي چې دا د ښکاره کړی شي، عدالت هم ویلي دي چې کمیشنونه د ښکاره کړی شي، سیاسي ډلې هم وایي چې کمیشنونا دی اختار کړی، لیکن څوک چې برسر اقتداری هغه د دغه خبرې نه هیریږي.
د اسامه بن لادن په ابتواد کې د اوسیدلو د لټنی کمیشن مشر جسټیس جاوید اقبال چې خپل هم د کمیشن راپور سرګندونی ویلی وو، خو د پاکستان د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیره میرمن مریم اورنګزیب نن په ابتواد کې مطبوعاتو ته وینا په وخت په ډاګه کړه چې دغه راپور د سکیورټی د ګټو په اساس نشي سرګندولی، او چې کله هم د دې د سرګندونې وخت راغی نو هله به چې د چا هم حکومت وي راپور به ولسته مخامخ کړی شي. یاد دی وی د اسامه بن لادن په ابتواد کې د دنګو دیوالونو غټ کلا چې د حکومت لخوا نړول شوی او اوس یو پرانسته میدان تری جوړ شوی، خو دغه کوسه اوس هم د اسامه په نامه یادول کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ابتواد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. تاسو د ډیوا یو ساته خبری خپرونې ته د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه نیغ په نیغه غوږی تاسو وړاندې په خبرونو کې واورېدل چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ خپل انتخابي کمپین کې لاس کړی و چې کچري صدر جوړ شو نو ډاکټر شکیل افریدی به په دوو منټو کې را خلاص کړي. د امریکا وتلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ نن هم په دغه اړه لیکل کړی دی او ویلی دی چې سل کاله پوره کیږي، خو د ډاکټر شکیل بخنه غواړم سل ورځې پوره کیږي د صدر ترامپ د حکومت، خو د ډاکټر شکیل افریدی د راخلاصولو هیڅ امکانات نه ښکاري. په دې اړه تفصيلات اخلو زموږ همکار بختور شاه، موږ سره په سټوډیوز کې موجود دی، د هغه نه په خیر راغلی دی.
ډیره مننه سمې.
لاول خو به زه تاسو نه دا پوښتنه کوم چې ډاکټر شکیل افریدی په اړه د صدر ترامپ د انتظامیه له خوا څه هلې ځلې روان دي.
جی بالکل، څنګه چې تاسو ورته اشاره هم وکړه، د واشنگټن پوسټ دغه اخبار لیکي چې کله صدر ترامپ خپل انتخابي مهم کې مصروف او لا صدر نو جوړ شوی نو امریکانی ټلویزیون فاکس نیوز سره په یو مرکه کې ویلو چې دا د دوو منټو کار دی. پاکستانی حکومتي ادارو ته به وایي چې ډاکټر شکیل افریدی را خوشی کا او هغه به را خوشی کړی شي. خو دغه اخبار لیکي چې کله د صدر شو نو د ته پته ولګیده چې دا د دومره یو آسان کار نه دی، لپاره ډیر لوی سفارتي حلې ځلې په کار دی. بیا دا چې د پاکستان لخوا پیغه وخت کې خبرګون هم راغلی و چې داخله وزیر چوزری نثار علی خان دغه مرکه ته چې پیغه وخت کې صدر ترامپ صدر لا نو جوړ شوی او فاکس نیوز سره دا خبره کړې و نو ویلی و چې پاکستان بعد ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو یا په بند کې رساتلو فیصله په خپل کې ویدار پاکستان داخله مسله ده. دا چې پاکستان په دغه اخبار لیکي چې چودري نثار علي خان ویلو چې دا ګینه د امریکای کالونې نه ده چې څه فیصله به امریکا غواړي پاکستان به مغه فیصله کوي. اخبار لیکي چې چودري نثار ورته ویلو چې پاکستان یو خپلواک هیواد دی او په خپلو فیصلو کې آزاد دی. نو اخبار لیکي چې تر اوسه پورې صدر ترامپ صدارت کې راغلی دی نو 103 ورځې وشو، خو تر اوسه پورې د ډاکټر شکیل افریدی په اړه باندې کم کوټلی ګامونه نه دي پورته کړی شوی. هر څه چې په کانګرس کې بار بار دا وغوښتنې هم کیږي چې ډاکټر شکیل افریدی په اړه دی ګامونه واخیستلی شي.
بل ته پوسټ به زما دای چې واشنگټن پوسټ کې چې نن کوم دا رپورت راغلی دی د ډاکټر شکیل افریدی او بیا د ترامپ ته انتظامی هغه شمنه چې انتخابي کمپین کې کړی و، تفصيلات څه ورکړی شوی دی د ډاکټر شکیل افریدی په حق لباندې په دغه رپورت کې؟
بالکل، دغه واشنگټن پوسټ اخبار چې کوم غټ غټ ټکی دی نو هغه داری چې په صدر ترامپ پکې نیوکه شوې دي، د صدر ترامپ په انتظامیه پکې نیوکه شوې دي چې 103 ورځې ردوی په وایټ هاوس کې وشولې، خو تر اوسه پورې د ډاکټر شکیل افریدی درا خوشی کولو په اړه باندې چې کوم لوزونه هغه پوره نکړل. اخبار وایي چې ډاکټر شکیل افریدی امریکا نېشنل هیرو یا ملي اتل ګڼي او پاکستان یې یو غدار ګڼي. د پاکستان لخوا ډاکټر افریدی په اړه دغه اخبار وایي چې تحقیقاتي کمیشن جوړ شوی و. هغه کمیشن ویلو چې د ټیکو وهلو دغه دروغو مهم چې د پاکستان د ریاست خلاف لوی غداری و، دغه د یو لوی غداری کړی دا په داسې حال چې د درو درملو د خیر خیګړې چې کمی غربي نړۍ کې ادارې دی هغه هم په دغه مهم باندې سخت نیوکه کړي چې ګنې د دې سره د دوی باور یا اعتبار ته هم زیان رسیدلی. خو اخبار بیا زیاتې چې د پاکستان ادارې وایي ډاکټر افریدی د ترګرۍ سره د مرستو د ترهګرو سره د مرستو په جرم کې نیولې، خو امریکا وایي پاکستان د اسامه بن لادن چې د القاعده مشر په پټاباد کې د مندلو چې کومې مرستې کړې وي ډاکټر شکیل افریدی د سی ای ای سره، نو دغه بنیادی علت دی، خو پاکستان په ښکاره باندې دغه نه وایي چې ګنی په دغه وجه باندې ډاکټر شکیل افریدی نیولې. اخبار دغه غټ غټ ټکی
ډیره مهرباني ستاسو تفصيلات راکول،
مننه.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
درنو او قدرمن اوریدونکو، دا د امریکا غږ دی وده، لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې مو اوریدل، د پاکستان د استخباراتي ادارې یا آی اس آی مشر کابل ته تللی تر څو له افغان چارواکو سره په یو شمېر مهمو مسلو باندې خبرې وکړي. د همدې موضوع د څېړلو لپاره زموږ ګران همکار او څېړنکار بهروز خان د مهال په سټډیو کې دی. بهروز صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
ستاسو په اند پاکستان به څه غوښتنې لري؟
یو خدا چې ډېر مدینه پس دا یو رابطه په داسې لیول وشوه چې دې ته خلک په تمه هم دي، او ځکه چې دغه هغه اصلي قوتونه دي، قوت دی په خصوصا دا وایي د پاکستان، چې د پاکستان د آرمی او د آرمی په نمایندګۍ باندې چې کوم استخباراتي اداره ده آی اس آی، د هغې مشر په کابل کې دی. نو د پاکستان غوښتنې چې تر اوسه پورې لکه ښکاره کمې غوښتنې دي، هغه خدا دی چې هند په افغانستان کې چې کوم اثر رسوخ لري، نو پاکستان ته ګندې خطره ګڼي چې افغانستان به داسې فیصلې وکړي یا افغانستان به خپله خاوره هند ته د استعمال لپاره ورکړي چې د پاکستان خلاف وکاریږي. دغه د پاکستان د ټولو نه لویه یوه غوښتنه د افغانستان نه. د هغې په جواب کې د افغانستان ولسمشر هم ویلي دي وار په وار، او نورو چارواکو هم ویلي دي چې افغانستان یو مستقیم یو آزاد هیواد دی او حق لري چې کوم هیوادونو سره تعلق جوړ کړي، خو د هغې معنی به دا کله هم دا نه وي چې که د هند سره تعلق دی نو دا به د پاکستان په قیمت وي یا به د پاکستان خلاف وي. خو د پاکستان چې کوم هغه د پوځي قیادت سوچ دی او فکر دی، هغه یو داسې افغانستان غواړي چې هغه اړتیا لري پاکستان ته. نو په غوښتنو کې چې کومه دي، دا یو خو بدای چې دغه به هم پکې وي، بل بدای چې د استخباراتي ادارې چې کومه دي لکه هلته انډی ایس ته او دلته کې آی اس آی ده، د دې د دواړو یو بل سره شریک کار کول دي، هغه معلومات سره شریک کول دي چې دواړه هیوادونه غواړي د ترهګرۍ په ضد یې وکاروي. بل به یو غوښتنه چې کوم امکان دی، هغه دا دی چې کوم د پاکستاني طالبانو که مشرانې دي او که د دغې ډلې سره تعلق لري، هغه وایي چې دی وایي په افغانستان کې په هغه سیمو کې دي چې هغه د پولیس سره ده، دا چې کومه ډیورنډ کرخه ده، او د افغانستان حکومت نشي توانېدی چې هغه ځایونه د هغې د خپل کنټرول لاندې راولي، نو وایي چې هلته کې دي او د افغانستان نه به دا غوښتنه کوي چې ګندې هغه فضل الله شو یا دغه شانتي نور د پاکستان ته ورکی. نو دغه امکان هغه دی. نور خفیه خبرې پکې خبرې سکیږي، د دوی لیول د اعتماد څه دی دا به وخت سره ثابتېږي، خو لا اوس هم شکونه او اندېښنې شته چې تعلق له دغه لیول ته نه دی تللی چې دومره اعتماد وشي او داسې څه زر غوندې د دې څه فیصله راوځي.
بلې، بیرو صاحب، افغانستان هم له پاکستان نه ډېرې ګیلې لري، په پاکستان باندې ډېر تورونه لري، لکه تاسو چې د ملا فضل الله نوم یاد کړ، دغسې افغان حکومت وایي چې حتی د ترهګرو ځالې مرکزونه د حقنی شبکه دفترونه کورونه د کوټې شورا د ټولو پاکستان کې سرګند ادرسونه لري. د افغانستان لخوا نه به څه ځانګړې غوښتنې د پاکستان؟
د افغانستان هم د یوازې افغانستان نه په افغانستان کې چې څومره خارجه ځواکونه دي د ناتو د هغې د چارواکو د امریکې په ځانګړې توګه دغه غوښتنې دي د هغه نه پاکستان او د ملګرو ملتونو پورې چې هغه څنګه تاسو د کوټې شورا ذکر وکړو د پېښور د شورا او پکې ذکر وکړو د حقانی چې کوم نتورک ته یا شبکه ده د هغې به پکې ذکر وکړو دا خو هغه ښکاره خبرې دي خو د دې سره سره چې کوم د افغانستان غوښتنه ده هغه دا ده چې پاکستان یو خوا خو دغې ټولو د دې چې کوم مشرتابه ده هغې ته په پاکستان کې زوینه ورکړی دي دغه کورنۍ التکی دي پاکستانی چارواکو دا منلی دي چې او دغه کورنۍ دی پاکستان کله وای اثر پې لري کله وای اثر پې نه لري یو خو به د دغه پاړه باندې سکوټه فیصله کول غواړي چې پاکستان سکی په دغه اړه باندې او بیا دغه چې کومه دی د دوی ته چې کومه مرستې دي دغه ودرول بندول بغواړي بل بیا دار چې د طالبانو چې کوم مشران دي هغه خبره تر ترولل چې کوم دي هغه یعنی پاکستان دغه غوښتنه شوې ده غوښتنه دي کیږي چې طالبان ځکه هغه په پاکستان کې که پاکستان کې دی نه ساتي بیا افغانستان سره دا دغه نشته جواز نشته چې هغه د پاکستان نه غوښتنه وکړي خو شونکه د دوی مشران په پاکستان کې دي نو د پاکستان کې خو په شرایطو به ځکه هم د افغانستان دغه غوښتنه ده چې خبرو اترو ته راولي او کینوي نو دغه به د خبرو اترو د لارې د افغانستان د شخړې حل لوزي او دغه خبره تل تر اوسه پورې ښکاری ده چې پاکستان نری تر شوی ځکه پاکستان په خپل شرایطو غواړي نو دغه ټولې غوښتنې د افغانستان د پاکستان نه هم او پدې کې به وخت هم لګي دا ګراني فیصلې هم دي خو کچري وګړي سپینیت باندې نو دواړه کولې شي چې د هوادونه د دغه ترګرې نه وژغوري
ډیره زیاته مننه بهروز خان کور مودن
مننه
دا د وایس اف امریکا دی ودا د تورخم په پوله باندې د اف سی د چارواکو لخوا په سکیورټی چیکینګ په مد کې چې کم گاڑی تیروزی را تیروزی په پوله باندې هغوی د سختو مشکلاتو سره مخ دي او ترانسپورټران وایي چې 8000 گاڑی چې هر ورځ په دغه پوله تیریږي هغه نختی دي په وجه د دې چې ډیر سخت سکیورټی چیکینګ او ډیر په مزه باندې روان دي ابراهیم شینواری په دې اړه تفصیل په خپل رپورت کې راکړي
د اپریل په 28مه نیټه د تورخم پوله نږدې 15 تل کې دوه نه پس چکل بیا پرانستای شو نو د پولي واک اختیار په فرنټیر کور په خپل لاس کې واخیشتو او د پولي بیا پرانستي سره سم د پاکستان له اړخه اعلان شوی نوی بارډر منیجمنت پالیسی هم په سختۍ سره لاګو کړی شو چې لمخې وړ افغانان د پاکستانی ویزې پابند جوړولو ترڅنګ په پاکستانانو هم د خپل کامی شناخت کارت پر ځای د کامی پاسپورت لرلو شرط لاګو کړی شو او ورسره د ملیشي ځوانانو افغانستان نه پاکستان ته داخليدونکو وړه او د تجارتي گاډو کلک څارنه او تالاشي هم شروع کړه د کلک تالاشي او څارنې د عمل لوجه پاکستان ته داخليدونکو تجارتي گاډو شمیره تر ډیره حد کم شو او د ځای ترانسپورټران په وینا دا محل د افغانستان اړخ ته پتور خمپوله نږدې 8000 تش او د تجارتي گاډي پاکستان ته د داخليدو په انتظار دي د افغانستان اړخ ته د اوګدي اسارتیا په نتیجه کې د افغانستان ګمرک امنیتي چارواکو د ترانسپورټران د یو گاډي په سر 5000 روپۍ هم اخیشتل شروع کړي کوم چې په دغه په د شورت ترانسپورټرانو یو اضافي مالی بوج دی په تورخم کې د ځای ترانسپورټرانو ټولې مشر حاجی عظیم اللهی چې د ملیشي والو لاړه د تالشه دغه سست رفتار عمل د ځای تاجرانو او ترانسپورټرانو دند ډیره متاثره کړي
او دا مثلا تاجر ته ډیر نقصان دی مالونی ولیار دي ګاډي نور ته پیدا کوي ګاډي رکاوټ ټول د تورخم به غل راي چې تورخم کې رکاوټ جوړګي مها ترانسپورټر خو مسکري میاش کې څلور پیرې شي وسی پیر له خبر راغله بیا مې اشتیا ول زل لاره راکیو زه کیو زه مطلب هغه ترانسپورټر خو کری له وډه روشه تا خپل پاسپورت ډاکومېنټ ویزا غواړي یار ګاډي والنا او ویزا بار اورو باندې څوک لګي ترانسپورټر دا تا کې څه یو غار راکیو زه ول ویزا منډوي پاسپورت پکې دې باندې ټول رکاوټ ټول نقصان نقصان دی
پخپل د حکومتي شمیرو لمخه د فروری په میاش کې د تورخم پولې تړل کېدو نه وړاندې به د ورځې په کچه نږدې 1500 او د تجارتي ګاډي د افغانستان نه پاکستان ته داخلېدل. خو د چارواکو په وینا اوس دغه شمیره تر 200 راغورځېدلې چې له امله د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه تجارت او بیا په خاصه توګه افغاني صادرات یا امپورټس ډېر متاثره شوي. د ځایي تاجرانو په وینا دا مهال د افغانستان اړخته د کویلي سوبسټون تازه سبزیو او میوو نه ډک تقریبا 4000 ګاډي د تیرو 4 ورځو راهیسې د پاکستان اړخته د تالاشۍ سست عمل له وجې رایسار شوي. پاکستانی ترانسپورټران دا هم ادعا کوي چې د پاکستان له اړخه ځایي توکي افغانستان له وړلو والے پاکستانی تجارتي ګاډي د جلال آباد نه وړاندې نشي پرېښودی او دغلته په ځایي ګمرکې خالي کېدو نه پس چې دوی کله واپس پاکستان ته راځي نو د تورخم په پولې بې ځایه ایسارولی شي. دغه ترانسپورټرانو او تاجرانو د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې باید د تورخم په پوله د ډکو او تشو ګاډو لیارې بیلې کړې شي چې دغه سیدوی ته په تګ راتګ کې اسانتیاي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د واشنگتن ډی سی نه دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی.
گران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې واره بیا تاسو ته هر کله وایو لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د نن څخه شپه کله مخکې په همدې ورځ یعنی د میډي میاشتې په دوهمه نیټه د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پاکستان په بټ آباد ښار کې د امریکایي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو. څېړونکي وایي د پاکستان پوځي مرکز تر څیرمه د اسامه بن لادن وژل کېدو په اړه لا اوس هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي.
پکار نه چې دا غي حقیقت اوس را برسېره شي او خلکو ته وښودل شي چې یاره په دې کې د چا کمزوري وه، دا چا ساتلې یا چا نه ساتلې، او آیا دې کې څوک سلاکار وو نو سلاکار هغه په ګوته کړی شي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر نوید احمد مختار کابل ته رسیدلی او هلته یې د ترهګرۍ پر ضد شریک جنگ په حق له افغان چارواکو سره ملاقاتونه جاری دي.
او د عراق په ختیس خار موسل کې د یو موټر بم چاودنه د یو شمیر کارپوهانو هغه بیره تاییدوي چې پوځي عملیات کولای شي داعش په پوځي برخه کې مات کړي خو په سیاسي ډګر کې نه.
سرټکی تاسو واورېدل. موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان په بټ آباد ښار کې د نړۍ د تر ټولو سترې ترهګري شبکې القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو شپږ کاله پوره شوي، خو نن هم د پاکستان خلکو ته نه ده معلومه چې هغه څنګه د سخت لټون سره سره تر اوږدې مودې په پاکستان کې اوسېده. شپږ کاله مخکې په همدې ورځ یعنې د مې د میاشتې په دوهمه نیټه په 2011 میلادي کال کې اسامه بن لادن د خیبر پختونخوا په بټ آباد کې د پاکستان د پوځي اکاډمۍ تر څنګ د شپې په تیاره کې د امریکایي پوځ په یوه حمله کې وژل شوی و. خو دا پښتنه تر ننه په خپل ځای پاتې ده چې آخر څنګه د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د سخت لټون باوجود هغه د پاکستان د پوځي اکاډمۍ تر څنګ خپله یوه کلا کې د شپږو کالو څخه تر زیاتې مودې له خپلې کورنۍ سره دېره و او د پاکستان پوځ او استخبارات پرې خبر نه و.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ خپل انتخابي کمپین کې لوس کړی و چې که صدر جوړ شو نو ډاکټر شکیل افریدی د قید نه راوستل به د هغه د دوو منټو کاری. خو د امریکا یو تلی اخبار واشنگتن پوسټ نن لیکي د صدر ترامپ د حکومت رومبنی سل ورځې پوره کېدو باوجود هم ډاکټر افریدی د خوشي کېدو هیڅ اثر نه ښکاري. د پاکستان داخله وزیر چادر نثار علی خان هم د ترامپ په دغه بیان سمدستي عکس العمل کې ویلي وو د ډاکټر افریدی د قسمت فیصله به د پاکستان حکومت کوي نه کار ډونالډ ترامپ.
د پاکستان د استخباراتو مشر نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلی. یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ډیوی راډیو ته ویلي د پاکستان د استخباراتو مشر ښاغلی نوید احمد کابل ته د یو پلاوی په مشرۍ رسیدلی او له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د امنیتي وضعیت او همداراز له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په لارو چارو باندې خبرې کوي. د حکومتي سرچینې په وینا د پاکستان د استخباراتو مشر نوید احمد مختار کابل ته له رسیدو وروسته اوس مهال له جګپوړو افغان چارواکو سره په آر کې غونډه لري او وروسته به په دې اړه خبري رسنیو ته توضیحات ورکړي.
د پاکستان د قبایلی سیمې د اصلاحاتو په لړ کې د قبایلی سیمو سیاسي ائتلاف د احتجاج اعلان کړی. دغه اعلان نن په یو سیمینار کې شوی. ائتلاف وایي د قبایلی سیمو د پارلماني غړو سره به په قبایلی سیمو کې اصلاحات ځنډولو پر ضد احتجاج کې اوږه په اوږه ولاړی.
ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د سه شنبې په ورځ له یو بل سره ټلیفوني خبرې وکړي. دا به د دواړو مشرانو ترمنځ په سوریه کې د امریکا د تیرې میاشتې له پوځي برید وروسته چې روسیې غندلی و لومړنۍ خبرې وي. سپینه ماڼۍ او کرملین دواړو د دغو ټلیفوني خبرو تایید کړی، خو دا یې نه دي ویلي چې دغه خبرې به په کومو مسلو باندې وڅرخي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د ملاقات رضا خودلو باوجود واضح نه ده چې دغه شان به وشي. د ګول پورس د ټلویزیون بلومبرګ نیوز سره مرکه کې صدر ټرمپ ویلي وو چې هغه به د شمالي کوریا د مشر سره لیدل غواړي خو چې کله ورته حالات برابر شي.
د متحده ایالاتو پوځ وایي په جنوبي کوریا کې د میزایلو د دفاع لګول شوی سیستم د دې توان لري چې د شمالي کوریا لخوا د ممکنه توغیدونکو میزایلو خنثی کړي. د تات په نامه د میزایلو د دفاع دغه سیستم د امریکا په مرسته په جنوبي کوریا کې جوړ شوی. د امریکایي چارواکو په وینا په راتلونکو میاشتو کې به هم پرې کار روان وي.
او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ لخوا کاروباریانو ته ټیکس کې مراعات ورکولو وړاندیز باندې چینی چارواکو سخت فکر ښودلی. دوی وایي د ګام سره به لکه د ټیکس یو جنگ شروع شي او چین نه به کمپنیانې وتل شروع شي. خو څېړنکاران وایي دې سره د دوو عالمي اقتصادي قوتونو ترمنځ د ټیکس د کمولو زغل هم شروع کېدای شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدر منوریدونکو او اوس بیا هم راځو د راپورونو لوري ته. د فاټا پاړه جوړ شوی سیاسي اتحاد د یو سیمینار په ترڅ کې د فاټا د وکیلانو له هغه دریز څخه ملاتړ څرګند کړی چې په فاټا په اصلاحاتو کې دی ځنډ نه رامنځته کیږي. نور حال له حمید الله څخه په دې راپور کې اوري.
د آل فاټا سیاسي اتحاد یو غړي اقبال افریدی وایي
نن په دې دستوره کې په دې سیمینار کې به ان شاء الله موږ فیصله کوو چې موږ به احتجاجي درنې او مظاهرې او جلسې شروع کوو. په دې کې موږ د صوبایي حکومت سره چې کوم د ملاقات کړي دي, په دې کې موږ د صوبایي د فاټا پارلیمنټیرین سره ملاقات شوې دي او هغه په خپل یو پروګرام چې کوم دې کنه اعلان کړي دي. نو ان شاء الله ولزي نن نه به موږ احتجاجي درنو او د جلسو د جلوسونو اعلان کوو او موږ د پارلیمنټیرین چې کوم اعلان کړي دي د ګیرو د اسمبلی دا غیم د حمایت اعلان کوو.
د سیمینار په محل د قبایلی سیمې د بلابلو سیاسي ګوندونو فعالینو او مشرانو د فاټا ریفارمز مین سټریمینګ او د صوبې سره د شاملولو د پروژې د اعلانولو باوجود د نه عمل او د حکومت په بېغورۍ اندېښنې څرګنده کړې. د باجوړ یو مشر شیخ جانزاده وایي
په داسې ښکاري چې حکومت یعنی زموږ چې نورې کمی غوښتنې یا دغه کمی غوښتنې اعلان کړې شوې دي د حکومت د چلول نه کار دي. نو د بدقسمتۍ ته د پښتنو افغان قام سره ټول عمر یا بالخصوص د قبایلي سیمو د پښتنو سره یا د چل نه کار اخیستې شو یا د زور نه.
دوی ویل د فاټا او قبایلي سیمې سره تړلې ځنې آئینی د فیج ترمیم شوې نه وي یا د منځ وړل شوې نه وي نو د صوبې سره د ګډون عمل پیل کېدی نه شي او نه نور څه اصلاحات کېدی شي. او اوس چې د بجټ اوږد اجلاس په سر راغلی نو حکومت لا زر تر زره د آئینی بدلونو لپاره د قومي اسمبلی سیشن راغختل پکار دی. غنی دغه ریفارمز به بیا د کال د اخره پوري ممکنه نه وي. خو دوی ویل د آئینی بدلونو سره سره هغه اگزیکټیو آرډرز یا صدراتی پرمانونه چې د اصلاحات ډیر ارخونه ورسره سمیدي شي لکه قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو اختیار غزول هغه هم لا تر اوسه نه دی اعلان شوی. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
تاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه غوږی او د خبرونه تاسو د ډیوا په ویب سټ باندې هم اوریدئ شئ. www.voadivaradio.com د ویب سټ پته ده. د مشال خان د قتل په کیس کې د پرمختګ د حال نه تاسو وس خبرو. د ډیوا خبریال ریاس حسین په خپل ریپورت کې د موضوع ته کتنه کړې ده. په ریپورت کې په دغه موضوع خبري شوې دي چې داسې نتایج د ریپورتونو راغل دي چې د مردان پولیس د مشال خان د قتل په کیس کې تورن دوه نور تنان د ترهګرۍ پر ضد عدالت ته نن په مردان کې وړاندې کړي دي. بل خوا ته د عوامي نېشنل پارټۍ بشرا ګوهر او د پنجپیر مولانا اظهار الحق ډیوا ته په خبرو کې ویلی دی چې کم خلک د مشال د قتل په کیس کې د ملوثه د خپلو کسانو در اخلاصولو کوشش کوي هغه خلکو باندې دي هم د قانون تر مخه کاروایی وکړي شي. ریاست حسین تفصیل اورو.
په عبدالولی خان په هنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور کې وجل شوی مشال خان په وجنه کې ککړ لس نور ملزمان د ترهګر عدالت ته وړاندې کړی شوی دی. خو د دې ترڅنګ په ثوابې ضلع کې لوی جرګې د مشال خان په ضد په مردان ضلع کې احتجاج کوونکو مذهبي او سیاسي ګوندونو خلاف د کاروایۍ مطالبه هم شوې ده. د امنیتي چارواکو وینا ده په مجموعي توګه نور لس کسان په عدالت کې وړاندې کړی شول او ټولو ملزمانو د خپل جرم د منلو نه انکار کړی دی. په مجموعي توګه د پولیس په وینا اووه څلوېښت ملزمانو چالان مکمل کړی شوی دی او جیل ته لیږلی شوی دی. په دې ملزمانو کې یولس د پوهنتون کارکوونکي شامل دي او څلور کسانو د یو سل څلور شپېته دپې لاندې ګواهي هم ورکړې ده. خو بل اړخ ته په ثوابې ضلع کې رابلل شوي لویه جرګه کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي غړی بشرا ګوهر وایي په مردان ضلع کې کومو خلکو چې مشال وجلې دي د هغوی په حق کې د احتجاج کوونکو په ضد دي دا جرګه ستر عدالت نه د ګامونو پورته کولو درخواست وکړي.
قاتل سره ولاړو قاتلانو سره ولاړو د هغه په ګوته کوي. دا جرګه د سپریم کورټ ته یو اپلیکیشن ولیږي چې هغه کوم خلک قاتلانو لره اوتي وو د قاتلانو بچکونو لره اوتي وو هغه اقتصادیان دي کوشش کوي چې انتشار پھیلاو کی نفرت پھیلاو کی او قاتلان بچ کی او په سپریم کورټ باندې اثر انداز شي یا په فیصله باندې هغه په ګوته کول او سپریم کورټ ته دا خبره کول ډیر ضروری دي.
د مشال خان د وجنې نه وروستو اگرچې امنیتي چارواکو او صوبایي حکومت د څه قسمه ثبوت د نه میلاویدو په حق لویلي وو، خو په مردان ضلع کې مقامي سیاسي او مذهبي ګوندونو مشال خان تورن کړی وو او پنځلس کسیزه کمیټې هم د تحقیقاتو دپاره جوړه کړې وه. خو بیا وروستو دوی په مردان ضلع کې احتجاج کړی وو او په خلکو کې یې د مشال خان په ضد د هغوی د جعلي اکاونټ اشتهارونه هم تقسیم کړي وو. اگرچې د ثوابې ضلع په لویه جرګه کې د جمعیت علماء اسلام موجودګي په نظر نه و راغلی، خو د ثوابې ضلع د اشاعت التوحید ول سره تعلق لرونکي اظهار الحق د مشال د وجنې غندنه کوي. په مشال باندې حمله کوونکو مذهب ته نقصان رسولی دی. په مردان ضلع کې هم مقامی انتظامیه د غیر قانوني شخصي کمیټې او د انتظامیه په ضد احتجاج کوونکو خلاف تر اوسه پورې هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
پښتنې پیغلې په کور ناستې کونډې شوې.
او پلار یې مسکین و، یوه مور یې د سپین سرې، هغه هم د دې ورونو سره ده.
دا تنکی ځوانان چیرته لاړل؟
ترهګرۍ کوټه، پیښور،
کابل، کندهار،
جلال آباد، مردان،
هلمند او سوات، وهلی او زپلی.
درنو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم زو لاهور ته. د لاهور یوې محکمې له حکومت څخه غوښتي دي چې د برېښنایي وسیلو په واسطه د جرمونو په قانون کې د اړین بدلون راولي. په دې اړه پام وکړئ بشپړ راپور ته چې رابعه پیر پرې چمتو کړی.
د لاهور های کورټ له اړخه جاری سوې پریکړه کې د الکترونیک جرمونو د مخنیوي بل د ضروري بدلون لپاره پارلیمان ته وړاندې کولو هدایت هم سوې دي. دغه پریکړه د جسټیس محمد قاسم خان له اړخه د هغه درخواستونو په جواب کې جاری سوې ده چې پکې د داسې خلکو په ضد د عملیاتو غوښتنه سوې وه چې د فیسبوک په شمول پر سوشل میډیا د مذهب د سپکاوي مواد اپلوډ کولو کې ککړ دي. عدالت پر سوشل میډیا د مذهب د سپکاوي مواد په اړه د معاملو د پلټون لپاره پی ټی او وفاقي پلټونکو ایجنسی ایف آی ای ته تکنیکی مهارت او ضروری سامان ورکولو هدایت هم کړی دی. او ویل سوي دي چې کچري انتظامیه د مذهب د سپکاوي مواد لرې کولو کې ناکامه پاتې سو، نو د قانون لاندې به ټول اکاونټس او سیستمز بلاک رسیم. بل پلوته سوشل میډیا استعمالونکو د حقونو لپاره کار کوونکي که څه هم پر سوشل میډیا د مذهب سپکاوی خندي خوایي چې د بندیز پر ځای پکار دی چې په دې اړه په پراخه کچه پوهنه خوره کړی سي. د ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشره نګت داد وایي،
شروع سے جو ہمارا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی اے کو یہ پاور دینی ہی نہیں چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پریکٹیکلی پوسیبل ہی نہیں ہے۔
بڑا دی سخوائی چی پی ٹی اے تا دغا اختیار ندی ورکول پکار، دا دی سبب دادی چی دا سی مواد لرون کے ویب سائٹس پا عملی توگا تڑل ممکنہ ندی، دا دی تر طولو لی مثال دی یوٹیوب تر دری کالا پوری تڑل وو، خود دی باوجود کم ویڈیوز چی تڑل غشتو حقا پا پاکستان کی پر انٹرنیٹ قتل کے دیم، دوی زیادہ کڑا چی اتھارٹیز دا سی اختیار ورکول سخا دا دی غلط استعمال کے دی سی، سرگند دیوی چی دا سائبر کرائم کڑکیچن بل پا کال 2018 کې د قومي اسمبلی څخه منظور شوی و چې پر یانا کې دینو سخت نیوي کې کړی و، او دغه قانون یې د اظهار د ازادۍ په ضد بللی و. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه ډیره دروخیږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه، د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ډیو دا تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه خبری خبرونه ته غوکه. موږ سره اوسې یو سو نور ډیر مهمه رپورټونه به تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو، چې یو پکې د بلوچستان د په حواله سره دی. د بلوچستان د انساني حقوقو تنظیم بی ایچ آر او دا داوا کوي چې د اپریل په میاشت کې چې دغه میاشت کومه تیره شوه، په دې کې څه تقریبا شپږ شلی یا یو سل شل کسان بېدرکه شوي دي. د سلیری شتو تنانو مړی موندلی شوي دي چې پکې استادان، طالب علمان او ښځې هم شامل دي. په دې باندې به رپورټ راکوي حمید سمسور.
په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچو د بشري حقوقو د سازمان بي بي ګولي بلوچي دا وکړله چې تیره میاشتم په بلوچستان کې د خلکو په زور د بيدرکه کېدو لړۍ دوام درلودي. د اپریل په میاشت کې د بلوچو د بشري حقوقو سازمان ته
غمشتګیو کا 120 کیسز موصول وې.
د خلکو د بيدرکه کېدو یو سلسله کیسونه دوی ترلاسه کړي دي. دوی زیاتره د عملیاتو پر مهال باندې لخپلو کورو څخه ورک کړي دي. د دې لخلیص اصل شمیره تر دې ډیره زیاته ده. ولیس د بيدرکه سو ډیره پیشي خلکو مشتنه راپور کوي. د دې لخلیص په ترشتول سو کسانو کې یو شمیر استادان، د سکول ښوونکي هم شامل دي. د بلوچو د بشري حقوقو د سازمان بي بي ګولي بلوچ تور ولګوي چې د اپریل په میاشت کې شدي هم بيدرکه شوي دي.
یکم اپریل کو ډیرا بوکټي سه اغوا هونه والے 17 قواتین به شامل
دي. چې پاغي کې د اپریل په لومړی نیټه باندې ل ډیرا بوکټي څخه ولس تشتول سوي شدي شامل دي.
اپریل کے مہینے میں مختلف واقعات کے دوران 24 افراد قتل کر دیے گئے ہیں، جن میں سے 11 افراد فورسز کے ٹارگٹ کلنگ یا ریاستی قتل کے شکار بنائے دیے گئے ہیں.
اپریل پمیاس کی 90 کسان وہ وجل سو سپدوی کی ولس در ریاستی اداروں پہ ہدف بانی وجل سوی دی. دا دی لخلی سپدوی کی دا تم تحصیل ماستر بیت الله، د پسنی د فوټبال لوبغاړی حبیب الله چې له تیرو څلور کلو څخه د امنیت خوندي ساتونکو په ولکه کې وو.
فورسز نے اخبارات میں دعویٰ کیا کہ ان لوگوں کو مقابلے میں مارا گیا ہے، لیکن یہ بیان حقیقت کے بالکل برعکس ہے.
امنیت خوندي ساتونکو ادعا وکړه چې دوی په مقابله کې وجل سوي دي، لیکن حقیقت دا نه دی. د دې لخلیص په وجل سوو کې جاسم او صابر هم شامل دي. بی بی ګولی بلوچ وویل چې 90 کسان را خوش سوی هم دی، چې په دوی کې شپارس هغه کسان شامل دي چې له شاب زخه د اپریل پر شپارس سم باندې وړي وو. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټی دغه تورونه رات کړل. دغه د حکومت او د امنیت خوندي ساتونکو ادارو په ضد باندې یو پروپاګاند وبلی. په بلوچستان کې د رد الفساد په نامه باندې عملیات روان دي. حکومت وی چې دوی هغه ورپکې ډلې نشي چې پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو د ګازو پر پایپ لاینونو او پر حکومتي ودانیو باندې بریدونه کوي. حکومت تور لګوي چې له بلوڅو بیلتون خوش سره بارني ایوادونه نه یوازې ودوی ته تربیه او وسله ورکوي، بلکې له دوی سره مالی مرستې هم کوي. خو بلوڅ ملت پاله بیا د صوبې په مادني وسایلو کې زیاته برخه غواړي. بلوڅ ملت پاله د خلکو د بې درکه کېدو تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو باندې اچوي. حکومت دغه تورونه ردوي. حکومت د خلکو د راخوش کېدو لپاره درې کمیسونه هم په کار اچولي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003.
ویڑیا ٹیلیفون 0800-999-0.
درنو قدرمن اوریدونکو، اوس هم زو یوې نړیوالې مسلې ته د عراق په ختیس ښار موسل کې د یو موټر بم چاودنه د یو شمېر کارپوهانو هغه ویره تاییدوي چې پوځي عملیات کولی شي داعش په پوځي برخه کې مات کړي، خو په سیاسي ډګر کې نه. د تیرو 190 ورځو راهیسې د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونو له داعش څخه د دغه ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي، خو لا هم د دغه ښار یو شمېر لویدیځې برخې د داعش په ولکه کې دي. خبر زیاتوي چې تیره میاشت داعش د موسل په ختیس کې د زهر په نامه د یو موټر بم چاودنه وکړه چې په ترڅ کې یې څلور تنه ووژل شول او څوارلس نور ژوبل شول. زموږ همکاره منظه شهید پرې بشپړ راپور چمتو کړی.
په موسل کې د تیرو څو دوامدارو میاشتو عملیاتو وروسته هم د داعش وسلواله ډله د دې ښار زیاتره غربي سیمې کنټرولوي. د موسل په ظهور سیمه کې تیر جنوري میاشت کې بغداد اعلان وکړ چې دا سیمه د سنی وسلوالو څخه پاکه شوې ده، خو د داعش ډلې لخوا په ظهور کې بمی چاودنې دا ښایي چې سیمه اوس هم آزاده نه ده. دا په داسې حال رامخته کیږي چې اوس هم د عراقي امنیتي ځواکونو لخوا د دولت اسلامي ډلې پر ضد عملیات دوام لري. څېړنکارانو ویلي که څه هم حکومت د داعش پر ضد عملیاتونه ترسره کوي او په ځینو برخو کې ماتې هم ورکړي دي، خو هغوی ته یې په سیاسي ډګر کې ماتې نه دي ورکړي. په لندن کې میشت د ټینګ ټانګ څېړنیزې ادارې یو څېړنکار هنري جکسن ویلي دي داعش ډلې ته زیان رسېدل په دې معنا نه دی چې جنګ کې پرمختګ شوی دی. داعش ته د غزیان اړولو څخه امریکایي او عراقي چارواکو دا اندازه لګولې ده چې د نوموړي ډلې 40% څخه کنټرول او واک 0% ته راښکته شوی دی. د عراق یوه بله لویه سیمه چې کرکوک نومیږي او په تیلو شتمن ولایت دی هم تقریبا د دولت اسلامي ولکې تر لاندې ده. همداراز د موسل ښار څخه ډیر وسلوال هلته په تیښته کامیاب شوي دي. په کرکوک ولایت کې د هویجا سیمه ډیره مرکزی ده او د هغه ځایه د داعش ډلې سره ډیرې مرستې کیږي. د دې ولایت والی یا گورنر ویلی دی چې حکومت ته په کار و په دې سیمه کې د داعش پر ضد سخت عملیاتونه ترسره کړي او دغه سیمه خپل تر کنټرول لاندې راولي تر څو د داعش وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې بریاوې ترلاسه کړي. په عموم توګه موصل کې حکومت توانېدلې چې د شیعه ملیشه ښار ته د ننوتلو مخه ونیسي، که څه هم خپله پوځي ځواکونه یې زیاتره شیعه ګان دي. موصل کې له ډېرې مودې راهیسې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد سختې جګړې دوام لري او په زرګونو امریکایي، عراقي او پیشمرګه ځواکونه میشت دي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو په تا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایبس خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
دا د وایس اف امریکا دیو دا نن سبا د پاکستان په سوشل میډیا باندې د ډان لیکس په حواله سره چې د حکومت انکوایری کمیټي کوم رپورت وړاندې کړی وو په هغه باندې بحثونه روان دي. یو طرف ته که د پاکستان وفاقي وزیر احسان اقبال دا خبره کوي چې حکومت د فوس را په دغه معامله باندې د حل راوستو په لړ کې کوششونه کوي او نه غواړي چې په یوه طریقه باندې هم د حکومت او د فوس ترمنځ چې کوم تعلقات دي هغې ته زیان ورسیږي. نو بل طرف ته په دغه انکوائری ریپورت کې چې د پاکستان د وزیر اعظم د پاره کم پخوانی سلاکار وو طارق فاطمی په هغه باندې چې کم تورونه لګولې شوې دي هغه وای دا ټول تورونه بے بنیاد دي. تفصیل به راکړي اورنګزیب خان په خپل ریپورت کې.
د خارجه امور د پاره پاکستان وزیر اعظم پخوانی سلاکار ډان لیکس په معاملې ټول تورونه رد کړی دي او دا یې بے بنیاد ګرځولې دي. تیر میاشت د وشتمې نیټې وزیر اعظم نواز شریف ډان ورځپاڼه کې چاپ شوې خبر په حقله د تحقیقاتي کمیټې سفارشونه منظور کړي وو او خارجه امورو سلاکار طارق فاطمی یې خپل سوکین لري کړي وو. نن پخوانی سلاکار طارق فاطمی خارجه دفتر ته یو خط لیکلی دی او په دې کې ویلي دي په دوی لګول شوي تورونه بے بنیاده او غلط دي او یو داسې تن دپاره د تکلیف وړ دي چې تیرو 500 کلونه د هیواد خدمت کوي. طارق فاطمی دا هم ویلي دي چې یو مهم څوکې له وجې دوی داسې ډیرو حساسو معاملونو خبر دي چې کامی سلامتیا سره تړلې دي. طارق فاطمی په بیلابل هیوادونو کې د پاکستان سفیر هم پاتې شوی دی. د وزیر اعظم لخوا ډان ورځپاڼې خبر باندې تحقیقاتي کمیټې سفارشونو منلو سمدستي پس د پاکستان پوز دارت کړی وو او د پوز وین ادارې ISPR مشر میجر جنرل آصف غفور یو ټویټ کې د ګامونه ناکافي ګرځولي وو. تیر کال ډان ورځپاڼه کې یو خبر چاپ شوی وو په کوم کې پوز او حکومت ترمنځ د کلدم تنظیمونو باندې اختلاف خبره شامله وه. د خبر سمدستي پس وخت د اطلاعاتو مرکزي وزیر پرویز رشید هم د خپل سوکې لریکړی شوی وو او صحافی سرر المیدا باندې بهر تلو باندې بندیز لګول شوی وو. روستو د معاملې تحقیقاتو لپاره او کسي ذات تحقیقاتي کمیټه جوړ کړی شوی وو. نږدې ورځو کې د تحقیقاتي کمیټې سفارشونو منل وزیر اعظم فیصله او پوز لخوا جواب باندې په پاکستان کې سخت تنقید روان دی او په سوشل میډیا دا باس هم دی چې څنګه یو سرکاري افسر د وزیر اعظم فیصلې منلو نه انکار کولی شي. بظاهره یو ځل بیا حکومت او پوز ترمنځ حالات کشیده ښکاري خو یو مرکزی وزیر احسان اقبال وایي حکومت د مفاهمت پالیسی خپل کړې ده او د مسلې به هم مثبت حل راوباسي.
هم ان شاء الله سب کے ساتھ مل کر اس کا مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے کہ جس پر آئین کی عمل داری بھی متاثر نہ ہو اور سول ملٹری اداروں کے درمیان ایک سموتھ ریلیشن شپ بھی ہو چونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے.
احسان اقبال وئی ٹول سرا یوزے بعد مسئلے حل حکومت رو باسی یودا سے حل چے دستور پر ہم متاثر نشی او سول اوپوزی تعلقات ہم خپاتی شی. تجزیہ کون کے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود پدے معاملہ پر پوسٹ تنقید کرے دے او ویلی دی چے دا واضح ہے نہ دا پاکستان کے فیصلے ادارے کوی او یا بیا دا فیصلے پر شخصی توگ کی گی. دوی وئی کچر ادارے با فیصلے کوی نو بیا با چر تو ہم اداروں ترمنز اختلاف نہ پیدا کی گی
اور اس کو زیادہ تناؤ ہوگا تو پھر دونوں اداروں کے لیے مشکل ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جس قسم کے بیرونی چیلنجز ہیں پاکستان اس کو روکنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ دونوں ادارے جو ہیں فوراً بیٹھیں اور اس معاملے کو طے کریں.
طلعت مسعود وئی کشیدہ حالت با ادارو مشکلاتو کې نور هم اضافه وکړي. د وخت په ډیرو خبرو په پاکستان بیرونی فشار هم دی او هیواد دننه هم سیاسي حالات ټیک نه دي. نو حکومت او پوسټ وکړ دي په شریکه دا مشکلات کمولو هڅه وکړي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف د تحقیقاتي کمیټې رپورٹ عام کول غوښتنه کړې ده. پاکستان تحریک انصاف یو مشر نعیم الحق وای
طالبہ کرتے ہیں کہ قوم کی یہ کبھی یہ مطالبہ ہے کہ جو رپورٹ ہے ڈان لیکس کی اس کو مکمل طور پر فوری طور پر شائع کیا جائے.
دوی وی دا غختنه زم او دا کام دا چې ڈان لیکس رپورٹ دے عام کړی شي. پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کې دا رپورٹ عام کولو په حق لا یو پریکړه هم نن جمع کړی دا. اورنگزیب خان وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو اسلام آباد.